احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم په کندوز کې د شیو په جمعات کې 14 پلسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې
ماشمان مو تقریبا یو لسو اته کاله پورې ماشمان هم دي کو غټان مو ځوانان مو مثلا سنگلی مو
د کونړ ته سرکانو ولسوالي له سرحدي سیمو یو شمېر خل له داس رسم د پاکستاني پوجانو د سوبې ځای کړی
مال نم خلاص شو د بزون نم خلاص شو یک څو ډایرک خاله کنه شو
دا به هم واوري
د غزړغونځي په تیر کول کې 2,90,000 روپۍ کې ماتې وو یز خلک په ځنګل کې او خوستي دی په یو نیم لک
طالبان وایي چې ځل خصوص صادرات په تور زوک پیل شي د افغانستان د پاسپورت ریاست له ویشه ځینې کارکونکو سره شخېدلی یو
شمیرم کم سوای ده او بعضې ستونزې نورم لري
تر هر څه مخکې خبرونه له هیلي اساس څخه
ستریمشه په سر کې د خبرونو سرټکی کندوز ولایت کې 14 غنو ملکی خلکو ته مرګ جوړ لړولې ده د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سره کال دوا خبري اعلان دي په کندوز کې سیمایز واکمن وای چې د غلطه پر یو جماعت نننی بریټ کې شپږ څلويخ کسان وژل شوی او یو سلو درې څلويخ تنه نور ټپین شوی دي دا شاودنه د کندوز خار سیداواد سیمه کې چې اکثریت استوګنی شیا افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځکونکو شوی ده په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحاني رسنوي ته په یو استول شوی بیان کې ویل چې د سیداواد جامع جماعت په نننۍ پیښه کې شپږ څلويخ تنه ملکیان وژل شبی او یو سلو درې څلويختنه نور ټپین شوې دي روحاني وای چې دا برید د یو انتحاري کس له خوا تر سره شوې ده تر اوسه پورې کومېډل هم د دې پیښې مسولیت پر غاړه نه دی منلې خو تر دې مخکې د یو شمېر هغه بریدونو مسولیت چې پکې د شیا مسلمانانو مذهبي او ټولنیز مراسم په نخښه شوی وو د داعش وسلواله ډلې منلې وو دا د اگست له 28 نیټه راورسه چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لواړوله تر ټولو خونړې بریده چې د طالبانو تر واک لاندې وسیمه کې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتی حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې درې تمل لري چې دا منو ټیکاو د راوستلو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي وینډ شرمن بیگا اسلام آباد ترسیدلی ده مرمن شرمن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې هغه له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکو د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهم او اوږدمهاله اړیکو پړه وغږیږي د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړی تختونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی اجی نجیب الله چې د سړی تختونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال اوکراین امریکا ته انتقال شو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د حق کارونه دي چې له امله یې دی په بیلابیلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کیږي نجیب الله په دې تورن نشي د امریکا د دری وسکر او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري د عدلی وزارت په تورن پانه کې دا هم شبي چې نجیب الله یا د هغه لاسلاندي کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکور کړی دی بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپانی نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټبره امریکایي ژورنالیستا ماریا راسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکو بلل شوې دي دا جایزه په فلیپین او روسیې کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره راسا او موراتوف ته ورکول کیږي د ناروی نوبل کمیټي رئیس بریټ ریس انډرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
The Norwegian Nobel Committee has decided to award د ناروې نوبل کمیټه پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری ماراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅه کړي او دا د دیموکراسي او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ای پی ته ورکول شوې و. د ملګرو ملتونو د غبرخې دا جایزه د نړۍ د لوږې سره مبارزه کې د دوی د خي وند لامل ترلاسه کړې و. وروسته خبردار چې باکو کې به محکمې نن د آذربایجان د خلکو د جبهې د مخالف ګوند یو فعال په دیارلس کاله باندې محکوم کړ. نیامودین احمدوف د ترهګری تمویل په تور محکوم شوی دی، خو هغه او ملاتړو یې دا تورونه رد کړي دي. د احمدوف خپلوانو او همکارانو ته دا اجازه نه ده ورکول شوې چې د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حضور ولري. د محکمې په وروستۍ پریکړه کې احمدوف خپل بیګونۍ تکرار کړه او د هغه په وړاندې تورونه بیا ساسول. د هغه وکیل وویل چې هغه به د محکمې د پریکړې پر وړاندې د استیناب غوښتنه وکړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام الیف انتقاد کوونکی وایي چې په هیواد کې چارواکي اکثره د اپوزیسیون فعالین، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعین او د مدني ټولنې فعالین له کوم دلیل پرته پر حکومت د نیوکو له امله بندیانوي، خو الیف دا تورونه رد کړي دي.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د کندوز په شهر کې د شیاو د جماعت د نننۍ چاودنې پلسکونو کسان وشلي او پلسکونو نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې هڅه کوو چې خپل خبريال سره ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې اړه له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. دا پیښنن په جمعات کې د نننه د سیدابات په سیمه کې شویده او دا چاودنه د شیو په جمعات کې شویده. د پیښې قربانیان لکه څنګه چې خبرونه ترلاسه شوی دي تقریبا ټول شیعه دي. له دوی سره د کندوز په شهر کې مرسته هم شوی دي، ځینې کسان ورغلي دي، له هغوی سره د وینې مرسته کړې ده. په دې اړه به معلومات له خپل همکار اجمل ان څخه واخلو او بیا په د همدې پیښې په تړاو د زخمیانو سره د یو مرسته کوونکی څرګندونی هم له تاسو سره شریکو. هم سب تازه معلومات په دې برخه کې سری
تازه معلومات خدای دی شیبر صاحب چې دی پیخې پاړه باندې لامغه شبینه چې شوی د متاسفانه شمیرې دی تلفات او د پیخې د څنګهوالي پاړه باندې بلا بلی شمیرې راتللی. ورستی معلومات چې موږ تر لاسه کړی دی هغه د دې چې په کندوز کې د طالبانو د فرهنګي کمیسون مشر د ازادي رادیو ته ویلی، بلکې ډیر رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلی دي چې لک تر لګه شپږ څلوېخ کسان په چاودنه کې وژل شوي دي او یو سلو درې څلوېخ کسان نور ټپیان دي. البته دا د ځایي واکمنو په وینا باندې شمیره ده. دا چاودنه اصلا د کندوز خر لکه تاسو چې ویل د سید آباد سیمه کې شوې ده. دغلته اکثریت استوګند دي سیمه چې دي شیا افغانان دي او په داسې وخت کې شوې ده چې خلک د جمیل منځ ته راټول شوي، یعنی په منسکونکو باندې شوې ده. د کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی رسنیو ته په دغه استولي پیغام کې چې د تلفاتو شمیره خودلې ده د چاودنې د څرنګوالي په اړه باندې ویلي چې دا چاودنه د یو انتحاري لخوا شوې ده. چې دای بل جزئیات دي په دې اړه باندې د چاودنې په اړه چې تر اوسه پورې موږ ته معلومات شته. تر دې مخکې د کندوز د عمومي شپخانی یو چارواکي ازادي رادیو ته لیک تر لګې د 15 ملو ورول تایید کړی وو. په سیمه کې لکه تاسو چې ویل ځوانان هڅه کوي چې له ټپیانو سره د وینې په ورکړه کې ځکه چې د پیخې ټپیان دومره زیات دي چې وینه ورته ورکي. دمګړې د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې چې د شیا افغانانو ځینې غونډې، ځینې مذهبي مراسم یا ټولنیز مراسم په نخښه شوي دي، په زیاتو مواردو کې د داعش وسلواله ډلې د برید مسولیت منلې. خو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. یو بل شیم چې د یادونې وړ دی په دې کې هغه دا دی چې د اگست په شپږویشتمه چې په کابل هوایي ډګر کې کم خونړی برید وشو چې تقریبا لسګونه کسان په کمړه او ټپیان شول، په ګڼه ګڼه کې وشو او د هغې مسولیت هم داعش اخیستی و. له هغې راوروسته دا دویمه لویه چاودنه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو سیمه کې کیږي او په دغه کچ درنه مرګ شو بلاړې.
البته د کابل په چاودنه کې 14 امریکایان هم وژل شوی او راپورونه ویل چې شاوخوا 1.5 کسان په دې کې وژل شوی دي. د کندوز پېښله کسانګ چې تاسو ویل طالبان وایي چې شپږ سلويش کسان وژل شوی دي او 33 نور ټپيان شوی دي. ځینې رسنۍ وایي چې شای د ټپيانو شمیر تر دې هم زیات شي. په دغه شهر کې د حیات پونم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي د دوی د بنسټ غړیو ټپيانو ته وینه ورکړې ده. شاغله سالارزی د سرګولې لیدلې حال هم راته بیانوي. خلمړی به تری وورو چې کله د دوی بنسټ ټپيانو ته د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې انتحاري شي زخمین حزوی شفخانی ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغله. مونږ په فیسبوک کې اعلان وکړ، خپل یو ویډیو شیر کړه، نو زیات شمیر ملګري انډیوالان خوندزیان راغلي او د وینې ورکړه. اوس مونږ حزوی شفخانی
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 پاین ده چې حساب وکي، او 40000 سی سی 50000 سی سی 50000 سی سی موږ حسابونه نه وزکه دغه حساب نه نیول کېدو، او عاجل واقعیات او خاطبینه ما غسل خپل مسره کومکو وینه ما غسل او زخمینه ته مرکوله. تقریبا 1.5 پورې موږ غړي راغلي وینه ورکړه.
څه اټکل کولای شئ چې څومره کسان ټپيانو چې تاسو هغه ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات دي، تقریبا د حزوی شفخانه کې تر 1.5 پورې تر 1.5 پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې به د روسا بیرنی سرحد ته انتقال کړو.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخیره پورې اوسمې. ما
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیانو چې حالات ډېر خراب او اضطراري وو، او تر څو کې لږ فیصد زخمیان هغه زخمیانو چې روغ وو، او وضعیت لکه نور 90% زخمیان ټول مریضان ډېر عاجل کې عاجل مریضان.
طبي خبره ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده، نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن او نجونې هم پکې شته؟
ټول نارینه وو. جمعات کې شوې ده، جمعې مانځ په محل شو، ټول زخمیان نارینه وو. بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان وکسر؟
مشمان مو تقریبا یو لته و اته کاله پورې مشمان هم دی کو غټان مو ځوانان مو مثلا سنگلی مو.
د حیات بنسټ مسول جهان زیب سالارزی څخه په مننې پیو خبرتیا پسې د کونړ د سرکانو ولسوالي د بيزای شو یو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کونړ سرکانو ولسوالي اړوند له سفر یو نورو سیمو راکړه شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو ویش کې توپیریس چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له امله د خپل کورونو پرشودو تاړ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمه وسیدونکو کې شپې ته کلن خان زمان چې لخپل کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیر میدان به سرپناه پروت دی. د پاکستان پوز له شاوخوا یې وینیم میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پر خودو تاړ کړی دي.
سرپناه نشته دی او ورو ورو راکړي د شپږنځي شورا جو وشو دي. توپونه نه به کې مال نم خلاص شو دي، بزونه نم خلاص شو لوي څه درک خره نشته دی او نه دا تان څه درک لګي وسلو نه رسنه دي شته چې چی به ځان نه وایو وخت پکیر.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستاني ځواکونو د ډزو لامل ل خپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
ته په نره کډوال شوی او موږ سره د مرستو شي، موږ ایس خوراکي توګ ار سیستم محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توګ مرسته مو شي، نور سرپنات شیم نشته دی، موږ سره باید ډیر زیات مرستي وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کا ډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنی او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همدارس کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلي او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کم چې دا سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او د هغې نه به کوره شوي دي او که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په ډېرې خفه کېږي نه، ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسیږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کېږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کېږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وی په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته استول شوي دي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناده وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دای او نور همکارانی په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره یې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې منګ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه ورغړه ولې ده. فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمينه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
In future relocations out of Afghanistan. داندېخنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې لنیمایي څخه تر اوسه ل یو لکو سلر ویژر څخه زیات کسان له افغانستانه وستل دي، خو لا هم د خبريالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په یو دیرشمه له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په ورستیو کې د افغانستان د پاسپورت ریاست له یوې ښځینه کارکونکې سره شخیدلې یو چې تازه د طالبانو له راتګ وروسته یې کار پیل کړی دی. البته پخوانی مامور ده، خو د اوس وخت حال را سره شریکوي. خدا به وروسته واوري. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکې اونۍ پیلېږي. د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وای چې دا پروازونه له نشته دوه میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیبزی پر راپور کې.
د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وای چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیکت پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په اومه نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلورو ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤول او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین پنځم شپږم ځای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو که د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزه یې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي راډیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کون کې 2,00,000 روپۍ کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې وخوستې دي په یو نیم لک، په یو نیم لک 50,000 ځنګل وخوستې دي. دا مزدیر دا تکلیفینا یز دل تخرسی په یو لاک د دغه د واجن ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتن خزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیونه ډالر عواید ترلاسه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځنی انتخابات د چک د اوسنی سر ریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په مرکزی موقعیت کې دي، وبخشي په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پښتنې شي چې هیڅ ګوند په غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت لاره هوار شي. اسمت سارون راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پښتنې شي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښ توپیر وړاندې شي، خو له ډېر لیرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخه سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع کې پاتې شي. بل احتمال دا دی چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتني هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. و شپته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور دی چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندي اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللی دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشه ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دیخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یو د استازو او بل سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه بولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان پاسپورت ریاست چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د خلکو پر مخ تړل شوی و څو ورځې وړاندې پرانیستل شو. طالبانو ښځینه کارکوونکو ته هم اجازه ورکړه چې دغه ریاست ته د کار کولو لپاره لاړې شي. په دغه ریاست کې د ښځینه موجودیت او کار د مخکې په څیر دی که بدلون پکې راغلی دی؟ هیلی اسد د دې ریاست له یوې ښځینه مامورې سره خبرې کړې او په سر کې ترې د عمومي وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
تاسو کوم بخشو کې چې د خزینه کارمندان سره یو ځای کار کوي او سړیان سره کار کوي هغه ټول شوبې نه ټول څو په یو شوبه کې کار کوي. البته د موږ نظامیان بخش خزینه نظامیان جدا او ملکی کارمندان جدا او ملکی نظامی که وختلې سي د خپل وظیفې ته ټول یو ځای کار کوي.
خزینه او نارینه او د شوبو بدلون د کار یو ځای والی د ستاسو په کارونو څومره تاثیر کړی دی؟
ولا ډیر بد تاثیر کړی ده. ډیر سرګردانی تاثیر ده. دا کوم ښځه بیچاره بے سواد دی کوم یو بسواد دی هغه ډیر زړه خپل مشکل حل کوي. موږ ته وایي چې صبر وکړه موږ زو دی خپل لخواد نه یا دی خپل ورور نه یا زوی نه اسناد راوړم عکس هغه سره پاتې کیږي بیا دوی راځي بیا دی خپل ادرس نه پیږي نمبر دی ټلیفون نه پیږي دی خپل دی پوسټخانه ځای نه پیږي. ډیر زیات مشکلات ده. د زمونږ د کوم مشکلات بیخي حل وسیږي. یو خدای نه سل دفعې موږ پښتنه کوو کا ادرس دی کور دی وای دی چرای ایران پاتې کیږي چې دی کور ادرس سره کوم یو زړه خزه بیچاره راځي هغه د خپل دی خپل ماغه تخلص نوم او سپیلنګ دی خپل دی نوم دی خپل دی شخصیت او د شیان تاریخ تولد دی یو ور نه پیږي. هغه کوم نارینه که دوی سره راتله موږ ته په خو د موږ ټول مشکلاله اوسېده. خزینه تم به ویل کې نه په چوکۍ باندې یو نفر نارینه موږ ته وړلې ده ټول مشکلات موږ ته ویل ټول خبرې موږ ته ویل موږ زر زرم دیتا کو روز تا کوم موږ په ورځ کې 50 باندې شپته دانیم دیتا کو اوس موږ نه وای کارونه شروع کړی مطمئن یو په ورځ کې شل دانیم دیتا او کی موږ ته زیات ده بیا
چاپیریال څومره بدل دی ستاله لپاره؟
ولا چاپ ډیر زیات تغیرات راغلي ده. د دې لپاره کله کوم ته یو بخش کې د موږ امرین او ټیم لیډران او مدیران او ارڅنه موږ مشکلات هم درلوده. اجلیاک موږ امرین نم کومه کاخسته ټیم لیډر نم کومه کاخسته د تخنیکی په برخه کې د مراجعین په برخه کې د کار په برخه کې په ټول ارسو کې موږ له ارچانم مرسته غوښته موږ سره کومک
او خزینه کارمندان مو امغه سیادی حالت کې لکه مخ کې چراتللی ټولی راضی کنا شمیر کم شوه دی؟
نه نه شمیر کم شوه دی او بعضی ستونزې نورم لري ک ورته لازه هر نفر راضی کتابات امارات اسلامي د تاسو باید با اجازه وسیږي تاسو ایس الحمدلله تر اوسه خو پریاست پاسپورت کې د سې حکومت کارمند یا کوم خزانه پیدا شوی ک به حجاب راسی همیشه با حجاب و هر نفر راضی که حجاب مراعات کیا ماسک واچوي پوزکی و اخیا من کدا د خپل خلکی که ماسک چاو من مراجعین سره سره کم خبري وکو من د مراجعین غاک سره کم وورو من د خپل نور کارونه سره کم مخکی ویسو.
د افغانستان د پاسپورت ریاست لوی شتینه ماموري سخه مو څرګندونې مو اوریدي. له همدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله هم سرتر سی شالبته مشخبرونی د سهار لو د ماشام ترو پوری اعدام لري.